دا مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خپرونې اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا د توکیو د راتلونکي کانفرنس لپاره چمتووالی پوره شوی دی، دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې کچیرته په سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري د درنو وسلو ډزې بند نشي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به مخه کړي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ناټو عموم منشي وایي دا سازمان به د ترکیې او سوریې د الوتکې په شخړه کې له ترکیې سره ودرېږي. جنوبي کوریا وایي له ایران څخه د خامو تیلو واردول به د جولای له لومړۍ نیټې څخه بند کړي. خو په سر کې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په تخار کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د جندالله ډلې یو غړی د ځنوژونکي حملې له وسکر سره یو ځای نیول شوی دی. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت د غوربند په ولسوالۍ کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. په تخار کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د جندالله ډلې یو غړی د ځنوژونکي حملې له وسکټ سره یو ځای نیول شوی دی. ملي امنیت اداره وایي چې نیول شوی کس توختر نومیږي او د اشکمش ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د خبر له مخې دا کس په داسې حال کې نیول شوی چې هڅه یې کوله ځنوژونکي حمله وکړي. د یو بل خبر له مخې پرون په کندهار کې پولیسو د یو ځنوژونکي په ګډون درې وسلوال وژلي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت د غوربند په ولسوالۍ کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ سرپرست ضیاء الرحمن سید خیلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې نن د یو لړ خاصو عملیاتو په ترڅ کې ووژل. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به ویلي چې په دې عملیاتو کې دیارلس تنه افغان سرتیري وژلي دي، خو افغان چارواکو بیا د دوی د خبره رد کړې ده. په میدان وردګ کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او درې تنه نیول شوي دي. د دې ولایت د سید آباد ولسوال ډاکټر فضل کریم مسلم وایي چې تیره شپه ناوخته څلور تنه وسلوالو مخالفینو غوښتل د سالار سیمې په سرک باندې ماین خښ کړي چې د حساب ځواکونو لخوا ووژل شول. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یو خصوصي امنیتي شرکت څلور تنو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبلا وښتې. د یو بل خبر له مخې نن د لوګر پورې تړلې سیمه بخش آباد کې شپږ تنه وسلوال طالبان چې غوښتلې په سړک ماینونه خښ کړي د ناټو په هوایي برید کې ووژل شول، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن په ماليزیا کې بنگلاديش ته په یو مهمه مسابقه کې ماته ورکړه او د آسیایي مسابقو سیمه فائنل مرحله ته ورسید. بنگلاديش د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره 260 منډې جوړې کړې او افغانستان بیا د هدف د درې لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ. او د کابل صرفونو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو 500 افغاني او 15 شپېته پوله، یو یورو 30 شپېته افغاني او شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 20 پوله، زر ایراني تومانه 20 افغاني او 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغاني. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د ترکیه پوز په اپراتونو کې خپل پلو څخه د گاونډي هواد سوریه د پوزي قطعاتو د هر ډول سرغړونې جواب وایي. اردوغان دا خبره نن د خپل هواد پارلمان ته په وینا کې وکړه. د ترکیه صدر اعظم ویل د سوریه هلیکوپټرو په دې وروستیو کې 15 ځله د ترکیه له فضا څخه سرغړونه کړې وه او ترکیه جواب نه ورکړي. د زیاتکړه ترکیه بل دی وروسته د سوریه د هر ډول سرحدي سرغړونې جواب وایي. د سوریه حکومت د تیر جمعې د ورځې د پیښې په اړه ویلي د ترکیه الوتکې د سوریه له فضا څخه سرغړونه کړې وه او پوز پر حق را غورځولې ده. لبل خو ترکیه له ناتو څخه وغوښتل چې د سوریې لخوا د دوی پر جنگي جټ الوتکه باندې حمله دي پر ناتو سازمان حمله وبولي. د ترکیه د صدر اعظم رسیال بولند ارنج ومنل چې د ناتو د 15 مادې لپاره غوښتنه کړې. پرته له شکه ترکیه د ناتو د څلورمې او پنځمې مادې پر اساس د سازمان ته وړاندیز کړی. هر سړی باید پوه شي چې موږ به له ټولو هغو امکاناتو څخه کار واخلو چې نړیوال قانون موږ ته برابر کړي دي. په دې امکاناتو کې له ځانه دفاع، مساوات او د دښمن هیواد پر ضد هر ډول نړیوال عمل شاملېږي. د ترکی د صدر اعظم رسیال ویل ترکیه له هیڅ هیواد سره د جګړې اراده نه لري. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن وایي دا سازمان به د دغې شخړې په جریان کې له ترکیې سره ودرېږي. رازموسن وایي په برسل کې د ناتو د غړو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې د دې سازمان د پنځمې مادې د اجرا کولو په اړه بحث ونشو. د دې مادې پر اساس د ترکیې په جټ الوتکې باندې حمله د ناتو په سازمان حمله ده. رازموسن د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه هم څه ونه ویل چې د ترکیې استازي د ناتو غونډې ته وړاندې کړل. جنوبی کوریا وایي له ایران څخه د خامو تیلو واردول به د جولای له لومړۍ نیټې څخه بند کړي او دا ځکه چې اروپایي اتحادیې پر هغو تیلوړونکو بیړیو باندې بیمه بنده کړې چې له ایران څخه تیل انتقالوي. دا اعلان د جنوبی کوریا د اقتصاد، مالیې او بهرنیو چارو وزارتونو په یوې ګډې اعلامیې کې شوی او په دې توګه جنوبی کوریا په آسیا کې د ایران د تیلو د مشتریانو لومړنی هیواد دی چې له دغه هیواد څخه یې د تیلو پیرل بند کړل. د تیلو د انتقال سترې بیړۍ له لویدیځو کمپنیو لخوا د ټپي کېدو او چاپیریال ساتنې لپاره بیمه کیږي. د اروپایي اتحادیې حکومتونو د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ایران د تیلو واردول بند اعلان کړل او خبرداری ورکړ که چیرې تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په اړه د نړیوالو له غوښتنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي نور فشارونه به هم ورباندې واچوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سیمه کې د مسکو د نفوذ پراخولو په مقصد د لویدیځې غاړې بیت لحم خارګوټي ته رسېدلی دی. تمه ده چې پوتین به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه به چې له څلورو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي بحث وکړي. روسیه د امریکا له متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې سره د منځني ختیځ د څلورو سترو مراکشیانو په ډله کې ده. د روسیې جمهور رئیس منځني ختیځ ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ له اسرائیلو څخه پیل کړ او اسرائیلي مشرانو ورته وویل پر ایران باندې فشارونه باید زیات کړي تر څو دا هیواد د خپل اټومي پروګرام بند کړي. اسرائیل د ایران اټومي پروګرام خپل موجودیت ته ګواښ بولي. د روسیې جمهور رئیس به له فلسطیني مشرانو سره له کتنې وروسته اردن ته لاړ شي او هلته به د هغه هیواد له پاچا عبدالله سره وګوري. او ټاکل شوی چې د یورو ساحې څلور ستر هیوادونه جرمني، فرانسه، ایټالیا او هسپانیا په روانې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې له غونډې مخکې نن په پاریس کې خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې مشران به د جون په 28 او 29 د یورو ساحې د مخ په زیاتېدونکي مالي بحران د حل پر لارو چارو وغږیږي. راپورونه وایي دا به شلم ځل وي چې اروپایي اتحادیې مشران د دې بحران د حل په اړه چې د 2010 کال په لومړیو کې له یونان څخه پیل شو غونډه کوي. نړیوالو موسسو وروسته له هغې د هسپانۍ د 28 بانکونو د اعتبار اندازه ټیټه اعلان کړه چې هسپانۍ د دوشنبې په ورځ د خپلو بانکونو لپاره په رسمي ډول د مالي ضمانت یا پور غوښتنه وکړه. په عین حال کې قبرص هم اعلان وکړ چې د خپلو بانکونو لپاره مالي مرستې ته اړتیا لري. دا هیواد د یونان د پورونو او اقتصادي بحران له وجې هم ځپل شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دي. د ازادي رادیو پراونه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د ټوکیو د کانفرنس لپاره دوی بیلابیل سندونه برابر کړي چې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا به تایید شوي هم دي. د افغانستان د ولسي جرګې د اعتماد پارلمانو ګروپ له ولسمشر کرزي غواړي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي.
کتورن صاحب اسماعیل خان دی، کټ جنرال صاحب دوستم دی، کده ولس مشر معاونین ورورونه دی، کده ولس مشر ورور دی. هر څوک چې په فساد کې ککړ دی هغه دی باید د محاکمه شي.
کابل ښار ته د نورو ولایتونو کډه شوي کډوال وایي چې د ناامنیو او د کار د نشوالي له امله خپل ولایتونو ته نشي ستنېدلی. د غراس د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ خلکو شکایت اورو چې وایي د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله د دوی مهمې لارې تړل شوې دي. د خبرونې دوهمه برخه بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام ترو بچو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د ټوکیو د کانفرنس لپاره دوی بیلابیل سندونه برابر کړي چې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا هم تایید شوی دي. د افغانستان د مالی وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره نن په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل د ټوکیو د کانفرنس لپاره په بیلابیلو پراختي برخو کې د افغان حکومت ډېر چمتو شوي سندونه د مرسته کوونکو لخوا له مخکې نه تایید شوي دي. په عین حال کې یانکوبش څرګنده کړه چې له نړیوالو څخه به د افغانستان د پراختیا او ودې لپاره د هر از مرستې غوښتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق رپورت ده.
د ټوکیو کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې د افغان حکومت لخوا بیلابیل چمتو شوي پراختیايي پلانونه او سندونه له مخکې نه د یو شمېر مهمو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تایید شوي دي. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د سه شنبه په ورځ د څارنې او انسجام د ګډ بورډ له غونډې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو یولس پروګرامونه له وړاندې تایید کړي او پنځه نور یې تازه تصویب کړل. ډاکټر زاخیلوال سرګند کړه چې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا د افغان حکومت د پراختیايي پروژو تاییدول په دې معنا دی چې ګوندې د توکیو په کانفرانس کې به هم ورڅخه په بشپړ ډول ملاتړ وشي.
در حقیقت تصویب دونرها آمادگی اینا را نشان میتن.
په حقیقت کې د مرسته کوونکو تیاری د خی چې دوی مرسته کوي. د توکیو لپاره د مهم سند تصویب په دې معنا ده چې د پراختیا لپاره کومې مرستې چې موږ تر 2015 میلادي کال پورې وخت دي دوی یې تاییدوي. دوی ژمنه کوي چې له افغانستان سره به خپلې مرستې جاري ساتي.
تعهد میسپارند کې ای کومک به افغانستان خواد داشتن.
د مالی وزیر وویل ټول هغه اسناد او پلانونه چې د توکیو په کانفرنس کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو ملاتړ ته اړتیا لري باید د دې ګډ بورډ لخوا ومنل شي چې د ده په خبره په دې برخه کې د دوی ټول وړاندیز شوي سندونه تایید شوي دي. د افغانستان په اړه د توکیو نړیوال کانفرنس چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مهم استازي به پکې برخه اخلي کابو دوه اونۍ وروسته جوړیږي. په دې کانفرنس کې به افغانستان د تحول د دورې یا له 2015 څخه تر 2025 میلادي کال پورې په پراختیايي برخو کې له نړیوالو څخه هر کال کابو 15 میلیارد ډالر مرسته وغواړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانوکوبیش وویل چې دا سازمان به نړیوال وهڅوي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره مهمې مرستې وکړي.
The vision provides the long-term strategy against
دا د لوري اوږد مهاله ستراتیژي رامنځته کوي چې له هغې سره سم باید نړیواله ټولنه د راتلونکي لسیز لپاره خپلې پراختیايي مرستې برابرې کړي. نو د متحده ایالاتو په ګډون همداراز موږ باید تایید کړو چې دوی موافق دي او موافق کېږي به چې خپلې مرستې به د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو سره سمې برابروي.
افغانستان د توکیو د کانفرنس لپاره د خپلو لومړیتوبونو لمخې پلانونه جوړ کړي چې مهمې سیمه ایزه حکومتداري د کارموندنې او مهارتونو رامنځته کول، روغتیا د ټولو لپاره د زیربناو بیا رغول، له ښه مدیریت څخه ملاتړ او د سیمه ایزو ارګانونو پیاوړي کول دي. افغان چارواکي وایي چې د دوی هڅه به دا وي تر څو د توکیو له کانفرنس څخه یو کال وروسته د نړیوالو د مرستو په سلو کې 50 د افغان حکومت له لوري ولګول شي او د وخت په تیریدو سره د اندازه نور هم زیاتوالی ومومي.
د ولسی جرګې د اعتماد پارلماني ګروپ د ولسمشر حامد کرزي د هغې وینا ملاتړ وکړ چې د هیواد درې ګونو قواوو ګډې غونډې ته وکړه. د ګروپ له افغان ولسمشر قضایي او عدلي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د فساد او فساد د تورنو کسانو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د دې ګروپ مشر ازادي راډیو ته وویل که د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل او عبدالرشید دوستم رښتیا هم په فساد تورن وي نو محاکمه دې شي او نور د ولسمشر له مصلحت څخه کار نه اخلي. خو سیاسي پوهان بیا دا ولسمشر کرزي د غوینا تکراری بولی او وایي چې د دوه کلونو پر ځای ولسمشر په څلورو کلونو کې اصلاحات نشي راوسته. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان په رپورټ لري.
د ولس جرګې د اعتماد پارلماني ډله په دې باور ده چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه باید د دولت د درې ګونو قواوو لخوا پر مخ ولاړه سي څو اغېزناکه ثابته سي. د ډلې د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ولسمشر کرزي د هغې وینا ملاتړ وکړ چې د هیواد درې ګونو قواوو ګټې غونډې ته کړې وه او د فساد پر ضد د جدي مبارزې ټټرې وهلې و. د اعتماد ډلې تر ډېر ټینګار پر دې و چې ولسمشر کرزي دې خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي او نور دې له مصلحتونو کار نه اخلي. د ډیټل رئیس محمد نور اکبری په دې غونډه کې ازادي راډیو ټول ک رښتیا هم د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل، عبدالرشید دوستم او نور لوړ پړي چارواکي په فساد تورن وي نو افغان حکومت یې محاکمه
کړي. اعلان یې کړ د قضایي قواونه غوښته دي چې ټول زوراوران هغه څوک چې په فساد کې کار کوي هغه ته محاکمه پر میز کې کشکي. کچېره حقيقي ک تورن صاحب اسماعیل خان دی، ک جنرال صاحب دوستم دی، ک د ولسمشر معاونین ورورونه دي، ک د ولسمشر ورور دي، هر څوک چې په فساد کې کار کوي هغه دې باید محاکمه شي. او خلق ته وشای چې دا حکومت او دا سیستم د فساد پر لای مبارزه کوي. دا مسلات چې د افغانستان خلک تر اوسه په وینه کې کړی
د ولسرګې د اعتماد پرلماني ډلې ول تر څو چې په هیواد کې فساد وي، جګړه، ناامني او نور سیاسي جنجالونه به هم ورسره مل وي او سول هم نسره تلای. افغان ولسمشر حمید کرزی د روان لمریز کال د چنګاش میاشتې پر اوله په ملي شورا کې د افغانستان د ریګونو قواو ګډې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د خپلې واکمنۍ په پاتې دوه کلونو کې به د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي او د ښې حکومتدارۍ امکانات په برابر کړي. خو سوال دا دی چې ولسمشر کرزی به په راتلونکو دوه کلونو کې څنګه دغه ژمنې عملي کړي او آیا دې هدف ته به ورسیږي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې د ولسمشر کرزی دغه وینا تکراری وه او د توکیو د کانفرنس په خاطر نوموړي دغه وینا وکړه. د کابل پوهنتون استاد بدر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دوه کلونو پر ځای دغه ژمنې اوسنی حکومت په څلورو کلونو کې هم نسي عملي کولای. د راپورونو له مخې اداري فساد افغانستان په نړیواله کچه بدنام کړی او د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت اړیکې هم له همدې عمل خرابې سوي. فارن پالیسي مجلې په وروستیو کې د ناکامو دولتونو یو لیست خپور کړی چې افغانستان په شپږم ځای کې قرار لري. د افغان دولت ځینې وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي چې په فساد او غلاو تورن سوي اوس په اروپایي او نور هیوادونو کې پټ دي. کارپوهان وایي چې فساد په اوسني دولت کې د یو سیستم په توګه عملي بڼه لري او داسې چارواکي به د ګوتو په شمار وي چې له خلکو لږ یا ډېر رشوت نه اخلي.
و امریدل چې په ولسی جرګه کې د اعتماد پارلماني ګروپ د ولسمشر د هغه وینا ملاتړ کوي چې پکې ویلو چې نور بل مصلحت کار نخلی او د اداري فساد پر ضد به کلکه مبارزه کوي. خلک وایي چې د اداري فساد له امله په دولتي ادارو کې د دوی کارونه ډیر سندول کیږي او له دې امله پوزې ترغلي دي. دوی څرګندوي چې په هر دولتي اداره کې د رشوت غوښتنه کیږي او کچېر څوک انکار وکړي د وړو کې کار لپاره به هم څو ورځې منډې ترړې وهي. په عین حال کې د چارو څېړونکو وایي چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد موجود خلک ډیر پتنګ کړي او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله او کرکه زیاته کړي. افغان حکومت په ځنګړي توګه ولسمشر کرزی وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه او ښه حکومتداري د حکومت د پاتې دوه کلونو لومړیتوب جوړوي. په دې اړه تفصیل له نسیم شفق څخه اورو.
په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت سربېره پر دې چې په ملي او نړیواله سطح یې د افغان حکومت باور ته زیان رسولی، د عامو خلکو پر ژوند هم منفي اغیزې کړي. عام خلک وایي چې په دولتي ادارو کې د رشوت له ورکولو پرته د دوی کارونه نه ترسره کیږي او حتی رشوت اخیستل په ډیرو دولتي ادارو کې په یو عادي کار بدل شوی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د تذکيري او پاسپورت په اخیستلو، د برېښنا د پیسو په تحویلولو، د وثیقي او قانوني اسنادو په جوړولو او حتی له ترافیکي پیښو وروسته چې تر څو رشوت ورنکړي کار یې نه ترسره کیږي.
دیمانو اجمل د کابل ولایت سن دا خد وړي د وړو خلکو د غریب خلکو ما تخریب خلکو کار د کنه دې باید مخنیوي سل فساد وسی. خو حکومت د ریل لپاره د اداري فساد خدمت لپاره د مخنیوي به خیر ضرورت دا وړه مسائل غټه مسائل ته جو.
دیمانو عبد الهادي د برق بل راغې 15 روپیه بیلو پښپاک 0 روپیه راکا سیز دی بیل جوړ کما سالور 0 روپیه مرتمنه لمته بیل جوړ ک 9000 روپیه کوه پم دې رقم سوق زیات پیسې سو کم ورک سل باندې وانی کم دې پیسې په خاطر.
نوم من سارا احمد باشنده کارتناو یو کس په ګلبار سنټر کې ټراول ایجنسی لري. هغه په $300 په دوه ورځو کې واخیست یو پاسپورت او دی یو کال د لپاره. فساد لري سي حکومت جوړ سي دا غوړم.
اداري فساد او رشوت هغه ستونزې دي چې لډيري مدیره هیڅ افغان حکومت ورسره مخامخ دی. سره لدې چې د دې شومو په دې دوه پر ضد د مبارزې بیلابیل اداري فعالیت لري، خو لا هم په ډیرو دولتي ادارو کې د قانون پر ځای د رشوت او اداري فساد پر اساس کارونه ترسره کیږي. د سیاسي چارو سیډونکو هم اداري فساد او رشوت د افغان حکومت له لوی ستونزو څخه بولی او وایي چې د حکومت او خلکو ترمنځ د بے باورۍ او فاصلې اصلي لامل هم همدا دوه پدیدې دي. د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د رشوت او اداري فساد پر ضد جدي او عملی مبارزې ته اړتیا شته.
تاثیرات خلق باندې په دولت باندې بی اعتباری او په قانون باندې به اعتباري او په دې باندې چې یو تعداد اشخاص او افراد د خلکو سرمایه او شتمني لوټي دا د دولت لپاره یو ډېر لوی زیان دی.
پر افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې په دولتي ادارو کې د پراخ اداري فساد موجودیت له امله په ملي او نړیواله سطحه ډیر انتقادونه شوي. حتی ځینې دولتي چارواکي هم په اداري فساد کې ښکیل بلل شوي، خو په دې برخه کې د حکومت مبارزه کمزوري ګڼل شوې ده. افغان حکومت په دې وروستیو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او ښه حکومتداري د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه بللي. حتی ولسمشر کرزي د تېرې پنجشنبه په ورځ د دریو واړو قواوو په ګډه غونډه کې څرګنده کړه چې اداري فساد د خلکو اصلي ستونزه ده چې باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي.
فساد اوس ته رسیدلی په یخاور مردمازاري دا ټول د افغانستان د ملت دردونه دي، او دا هغه دردونه دي چې زموږ وظیفه ده د افغانستان د دولت چې دوا کړي، چې ملهمې او چې اصلاح او کوم دا دردونه دوا کړه افغانستان به مستقل وي او مترقب وي. کوم نه کړه دوا ژوند به مو په عذاب وي.
ولسمشر کرزی وویل چې د ده د حکومت په پاتې دوه کلونو کې به د اداري فساد پر ضد مبارزه او ښه حکومتداري ته ډیره پاملرنه وشي، او په دې برخه کې به هیڅ ډول بې پروايي او مصلحت په پام کې ونه نیول شي. خو هم عام خلک او هم سیاسي کړۍ او سیډونکي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د حکومت لخوا د دې ستونزو حل ته جدي پام نه دی شوی، او ګمان نه کیږي چې په راتلونکو دوه کلونو کې هم دا وړۍ شړی شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل ښار ته د نور ولایتونو کډه شوی وای چې د امنو یو د کار د نشوالي له امله خپل ولایتونو ته نشي ستنېدلای. دا کورونا چشمیرې څخه باندې 2000 تر سیګې د کابل ښار په مختلفو مرکزی سیمو کې میشتي. دوی په کابل ښار کې د کورونا لپاره ځمکه غواړي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د هیواد په ځینو ولایتونو کې نامنې د کار او د استوګنې لپاره د کورونا نشټواله هغه ستونزې دي چې یو شمېر افغانان اړ کړي چې خپل سیمو څخه کابل ته کډه شي. دا کورنۍ چې اکثره د هلمند او روزګان، کندهار او ځینو نورو جنوبي ولایتونو دي، د کابل ښار په ځینو مرکزی سیمو کې میشته شوي، وای چې خپل سیمو ته د ستنېدو نیت نه لري او د کابل په ښار کې د ورته د کورونو ځمکې ورکړل شي.
موږ په هغه منطقه کې د کانانو موږ ته دولت په دغه څلور دروازو کې د کابل باید تمځکه راکړي چې موږ ته جوړ نه کړي. دا منطقه سره نه ځو، موږ دلته راغلي یو دلته تمځکه غواړو.
زور بالی زور دی د حکومت د خوایې کې وته طالب او ک طالب میګر کې وته جاسوسي نو ته گزاره کوي سم ورسره چې مرسته دي کور راکې په دغه کابل کې پر دا سارا هم نه غواړو، پر داش هم نه غواړو، پر بیابان هم نه غواړو، موږ پر دغه کابل کې غواړو چې موږ غریبي وو، موږ لوکان په یو کار او بار په یو ژوند د لخت شي.
دغه چارې کوم چې نن زفر پروتم دغه زما زاید تر مرګه خو نه لکه دا زاید زما دز ما وو.
د راپورونو له مخې لسو کالو رهیسې د کابل ښار په ځینو مرکزی سیمو کې سباند 2000 به ځای شوی کورنۍ په خیمو کې ډیر دي. درستنیدونکو چارو وزارت چارواکی وای چې لسو کالو راهیسې یو شمېر بهرنیو مرستندویو موسسو سره په لاس یو کولو د دوی د ستونزو اوارې ته هڅې کړي دي. د دې وزارت وایم اسلام الدین جرأت آزادي رادیو ته وویل چې کدا کورنۍ غواړي خپل سیمو ته ستنې شي، د کډوالو د راستنولو چارو وزارت حاضر دی چې خپل سیمو ته یې ورسوي او هلته ورته د کور ځمکه هم ورکړي، خو په کابل ښار کې ورته ځمکې نشي ورکولی. جرأت وویل
در سایر نقاطی که در حال حاضر به جاشدهای داخلی حضور دارند جایدادهای دولتی است که تعلق
دیوای په هغه ټول سیمو کې چې به ځای شوی کورنۍ وسیږي هغه دولتی جایدادونه دي چې یو شمېر وزارتونو پورې اړه لري. د همدې لامل نه شو کولای چې دولتی ځمکه ورکړو. دا وزارت وای په پام کې ده چې د به ځای شوی کورنۍ د ستونزو اوارې ته په نږدې ورځو کې د دې وزارت او یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو ګډه مشورتي ناسته جوړه شي. کارپوهان د بیزای شو د ستونزو حل د حکومت دنده ګڼي. ډاکټر فاروق بشر چې د دې کورنۍ د ستونزو په واره تاکید کوي دا هم وایي چې د کابل په ښار کې ورته د ځمکو ورکول له امکان نه لري خبره ده. بشر وایي
دوی در مختلف ولایت و سخه مهاجرتی وکاو اما او چه دوی طول غواری چه پا کابل که میشته چی او کابل که ارتکور ورکر چی زی فکر کنم چه دا نکم قانون ده او نه اجتماعی عدالت جابهی دوی در هر ولایت سخه چی دی هاگ خپل ولایت لار چی زی فکر کنم چه دوی در دولت در توان سر سم تخضا وکی چه امکانات موجود بی دوی تخضا نه قانونی حمایت لری او نه اجتماعی او نه دیسی اما په عمومي صورت سره باید دولت دغه ارزیابي وکړي چې دغه ادعاوې چې کوي چې د دوی په منطقه کې مسؤلیت نشته که چیرې مسؤلیت وي او دولت تضمین کوي باید دوی خپل بیرته وطن ته لاړ شي.
د راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هېواد کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 15-20 زرو ته رسېدلی چې په لویو ښارونو لکه هرات، مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې دېره شوي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
یو شکمنه مرکه چې د فارس خبری آژانس وایي د مصر له منتخب ولسمشر محمد مرسی سره کړې ده. د دې خبری آژانس او د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا ترمنځ اختلافات او ناندرې رامنځته کړي. د ایران توندلارې نیمه دولتي فارس خبری آژانس وویل چې دغه مرکه یې کړې خو ایرنا سمدلاسه د نورو هغو نړیوالو خبری رسنیو په قطار کې ودرېده چې د دې مرکې په اړه شک کوي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبری خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له دې چې محمد مرسی د مصر منتخب جمهور رئیس اعلان شو، د ایران فارس خبری آژانس له ده سره یو شکمنه مرکه خبره کړه چې په هغې کې له ایران سره د روابطو د ټینګولو خبره کړې. دغه جنجالمنه مرکه چې په هغې کې مرسی دا هم ویلي دي چې له اسرائیلو سره د سولې د معاهدې په اړه به هم تجدید نظر وکړي، د رویترز، کریسچن ساینس مونیتور او د اسرائیلو د هاریتس د ورځپاڼې په شمول ډېر ژر د نړیوالو او سیمه ییزو خبری آژانسونو پاملرنه ځانته جلب کړه. په پیل کې داسې څرګنده شوه چې فارس خبری آژانس چې وایي خبریالې د محمد مرسی د بریالیتوب له اعلان څو ساعته مخکې له ده سره خبرې کړې په خپلې دغې خاصې مرکې یو شاهکار کړی، خو وروسته څو خبری رسنیو د مرکې د اعتبار په اړه شک څرګند کړ. د بی بی سی عربي څانګې او العربیه تلویزیون د مصر د منتخب جمهور رئیس د ویان له قوله خبره کړه چې وایي هغه له فارس خبری آژانس سره اصلا کومه مرکه نه ده کړې. دغه راز مینا یا د مصر دولتي خبری آژانس هم په یو رپورت کې وویل چې دغه مرکه دروغ او تقلبي ده. خو د پام وړ خبره دا و چې د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا هم د دغه مرکه په اړه شک څرګند کړ. دغه لانجه د ایران په حکومت کې د قدرت سیالي څرګندوي. ایرنا دولتي خبری آژانس د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پلوی دی، خو فارس نیمه دولتي خبری آژانس د ایران د انقلاب د پاسدارانو پورې تړلې دی. ایرنا خبری آژانس د بی بی سی او د العربیه په څیر رپورت ورکړ چې د مرسی ویاند وایي منتخب جمهور رئیس د بریالیتوب له اعلان مخکې او وروسته د فارس خبری آژانس سره کومه مرکه نه ده کړې. د ایرنا خبری آژانس دا هم وایي کوم وخت چې فارس خبری آژانس په خپل ویب سایټ کې خبر او منتخب جمهور رئیس محمد مرسی ته منسوب کړي، د دې غږ نه دی. خو د فارس خبری آژانس له خپل ادعا تیر نه شو او په خپل ویب سایټ کې د دغه مرکه خبرولو ته لا زور ورکړ. فارس خبری آژانس په ایرنا باندې هم برید وکړ او دغه دولتي خبری آژانس یې ځکه د انقلاب ضد وستایي چې د فارس د آژانس په وینا دغه مرکه او د هغې مهم او ارزښتناک نظر نه مني. فارس خبری آژانس په خپلو وروستیو مطالبو کې په جمهور رئیس احمدی نژاد او د هغه په نږدې ملګرو بریدونه کړي. توندلاري ایرانیان وایي احمدی نژاد او ملګرو یې د ایران له پالیسیو انحراف کړی. ایرنا د ایران دولتي خبری آژانس تیره اونۍ د دوامدارو تیروتنو یو لیست فارس خبری آژانس ته منسوب کړ او وویل چې دغه تیروتنې د ایران د کورنی امنیت په اړه غلط فهمي رامنځته کوي. په دغه تیروتنو کې یو رپورت ته اشاره وشوه چې د ایران، چین، سوریه او روسیه د نوي زرو عسکرو د ګډو تمریناتو په هکله د فارس خبری آژانس لخوا خپور شو چې سوریه او چین وروسته بیا رد کړل. ایرنا خبری آژانس په فارس آژانس باندې دا تور هم لګوي چې تیر کال یې د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د پخواني مشر محمد البرادعي سره یو مرکه له ځانه جوړه کړې وه. د برادعي دفتر هم دغه مرکه رد کړه. په تیر فبروري میاشت کې هم کله چې د ایران مشهور فلم جوړونکي اصغر فرهادي ته جایزه سپارل کېده، فارس خبری آژانس په دې مناسبت د نوموړي له خولې د ایران د جنجالمن اټومي پروګرام په هکله خبرې له ځانه جوړې کړې وې. ځینې ایرانیان د فارس خبری آژانس د دروغو او مسخرو آژانس بولی. په امریکا کې یو خبریال د فارس د خبری آژانس او د مصر د منتخب جمهور رئیس ترمنځ د شکمنې مرکې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ویکتوریا نولان نظر وپوښته. واشنگتن په سیمه کې د ایران نفوذ ساری او هڅه کوي چې په مصر کې د قدرت انتقال د دغه هیواد او اسرائیلو ترمنځ د سولې تړون ته کوم تاوان ونه رسوي. ویکتوریا نولان په خپل ځواب کې د فارس د خبری آژانس سابقې ته هم اشاره وکړه.
Well, obviously we look forward to talking to President-elect Morsi and his whole government.
دا څرګنده ده چې موږ د مصر د منتخب جمهور رئیس محمد مرسی او د ټول حکومت سره په دې اړه د خبرو په تمه یو چې د مصر او گاونډیو هیوادونو اړیکې پرمختګ وکړي او مصر د ایران سره د خپلو ژمنو په شمول په خپل ټولو نړیوالو ژمنو پابند پاتې شي. خو بیا هم زه په هر هغه څه چې تاسو یې په فارس آژانس کې ولولئ باور نه لرم.
But that said, I wouldn't believe everything that you read on-